درنو دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زما جملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. په دې هیله چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلو او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم زموږ نننۍ خبرونه د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو غړی او یو شمېر نور تورن کسان نیولې دي. او د امریکا د استخباراتو او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بیلابیلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي. بشپړ خبرونه واوري. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځانګړي کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه.
10 نفر حذف داریم، 13 نفر اختار عادی داریم.
د وی لس کسان لرو چې لست خېستل شوی، ديار لس کسانو ته عادی اختارونه او 15 کسانو ته جدي اختارونه ورکړل شوی. 15 کسانو ته توصيه شوی او د شکایتونو یو ویشت موارد رد شوی دي. خاغلی اریایی د هغه کسان نمونه یاد نکړل چې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه خېستل شوی ویول دا نورو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک هم کار روان دي او دراتونکو نه تر پایه به د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو وروستي لست انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپارل شي. د غذایی موادو لوی شرکت سودیکسو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وژنې سخت ټکان ورکړې. سودیکسو چې مرکز یې په فرانسه کې دی او په افغانستان کې 213 کارکونکي لري تایید کړي چې درې کارکونکي چې یو د هند، دویم د مالیزیا او دریم د مقدونیا اتباو په کابل کې وژل شوي دي. د دې شرکت رئیس په یو بیان کې ویلي چې د دوی د دریو همکارانو وژنه ډیره خواشینوونکې ده. له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د دریو بهرنیو وګړو مړي دا کابل په موسی ولسوالۍ کې مندل شوی. دا ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبر ورکړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړي چې د القاعده شبکې غړي رحمت الله او څلور ملګري د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په کندز ولایت کې دوه میرمنې د یو نارینه په قتل او د بل یو د ټپي کولو په تور نیول شوې ده. کندز د امنیت کمانډاني ویان نامودین رحماني پرون رسنوي ته وویل دوه میرمنو دوه ورونه د عیاشۍ لپاره د تخار ولایت فرخار ولسوالۍ ته بیولي وو او هلته یو وژلی او دوهمې ټپي کړی دی. د وای دوه میرمنو چې د وی کورنۍ غړي دي د دوه ورونو په قتل او ټپي کولو کې لاس درلود. خلنۍ کمرغه دوی د کندوز امنیه کمانډاني د کارکونکو لخوا نیول شوی. پولیسو په دې اړه لومړنی تحقیقات پیل کړی دي. د امریکا متحده ایالاتو وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو لمخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. امریکایي چارواکو په دې اړه پرون رويټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي نومي واخیستل شي د ایران ویلي چې د ایران په تمریناتو کې له سلو زیاتو سمندري پوځي وسایتو او لاغې ډلې کوچنیو بیړیو ګډون کړی وو. یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي چې دا پوځي تمرینات په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د امریکا د هغه پریکړې له کبله سخت په غوسه شوی چې له پیاوړو قدرتونو سره د ایران لاټومي موافقه تر وتلو وروسته پر دې هیواد بندیزونه لګولې دي. د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بیلابیلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي او زیاتوي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت لپاره اندېښمن دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر ډان کوټس د پنځشنبه په ورځ د استخباراتي ادارو د مشانو له غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې ویګړې خبري غونډې ته ویل د روسیې لخوا د پیغامونو په وسیله پراخ کمپاین لا هم روان دی څو امریکا کمزوري کړي او نفاق پکې واچوي. ښاغلي کوټس وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې په 2000 کال کې د کانګرس ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره اندېښنه لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټن نیلسن هم په ګډه خبري غونډه کې ورته څرګندونه وکړي. او د اپل د ټکنالوژي د لوی شرکت ارزښت په بازار کې ل یو ټریلیون یعنی زر میلیارډ ډالر څخه واوخت. پروند اگست په دوهمه نیټه د اپل د هری ونډه بیا ل 200 ډالر واوخت او ل دې سره په مارکیټ کې د اپل د شرکت ټول ارزښت لومړي ځل لپاره ل یو ټریلیون ډالر زیات شو. د اپل د ونډه بیا چې خرڅلاوي په 1970 کال کې پیل شو په 50,000 لوړه شوې ده. په 1990 کال کې د هری ونډه بیا یو ډالر و. اپل شرکت سټیو جابز او د شریکانو په 1980 کال کې جوړ کړو. په وروستیو لسو کلونو کې پر لپسې بریاوې تر ډیره د دې شرکت د آیفون د نامتو ټلیفونونو د خرڅلاو نتیجه وه. اپل په 2000 کال کې د آیفون بازار ته وړاندې کړ چې ډیر ژر تر ټولو مخکښ سمارټ فون وګڼل شو. په 2010 کال کې اپل د 299 میلیارد ډالرو پر ارزښت تولیدات پلورلي وو. دوستانو دا و خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. وبوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وی په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده نه د نورو تروریستي ډلو. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدی هم خبرو چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ملي اردو ته د جلال آباد ښار د امنیت مسؤلیت سپارل د حال لاره نه ګڼي او وایي د ملي اردو ځواکونه باید د ښار نه لري په هغه ځایونو کې په عملیاتو بوخت وساتل شي چې وسلوال پکې نفوذ لري. په دې بم تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوم چې ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې له لوګي سره د مخابلې لپاره د نړیوال مرستې غږ کړی دی. د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې زیاتوالی راغلی. دا موضوع هم څېړو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه و هم ولرو او د ژوند رنګونه هم ترې اورو. دا افغانستان د دفاع وزارت وی چې په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده نه د نورو وسلوالو تروریستي ډلو. د طالبانو د سرچینو له قوله ویل شوی چې دې ډلې په ننګرهار ولایت کې د داعش د ډلې د لمنځه وړلو لپاره پراخ عملیات پلان کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه به ټولې ترهګري ډلې توپیر پرته وسپي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
وروسته له دې چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو لمنځه وړل د افغان ځواکونو دنده ده. په روانه اونۍ کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې او شاوخوا 250 جنګیالي او مشران یې په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپلمنځي اختلافونه شته، خو دای زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټولې تروریستي ډلې بے توپیرا پنخ کړی او لمین زبای یوسی.
د افغانستان ملی اردو، د افغانستان د ملی حاکمیت، ملی شتمنی او د افغانستان د جغرافیا نه دفاع کی دهشتګرو ګروپو چې د دوی په منځ کې هر موضوع سیده مون مخالفت کیه، د دوی الاسته بیا مونږ خپل مبارزه او خپل عملیات سر ته رسو.
د طالبانو یو مهم چارواکی افغان اسلامي اجانس تویل دي چې دوی د داعش د حرکت لپایل څارل، خو وروسته لدی چې د ملکی وګړو پر ضد د هغو جنایتونه اوج ته ورسیدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو لمخې د داعش ډلې وسلوال اوس مهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارس د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي اجانس سره په مرکه کې ادعا کړي چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اورزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنگیالي د ولایت ته رسیدلی دي. د دفاع وزارت ویان خغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمیر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
همدا اوس په افغانستان کې یولس عملیات په لس ولایت کې ادامه لري. د افغانستان ملي حاکمیت او ملي شتمنی او د افغانستان د خلکو ژوند همیشه چې مونږ خپل عملیات سرته رسولې د مونږ په اوله کرخه شمیرل کیږي.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپر لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اوروزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ.
بلخوا د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ملي اردو ته د جلال آباد د ښار د امنیت مسؤلیت سپارل د حل لاره نه ګڼي. وایي د ملي اردو ځواکونه باید په ښار کې نه بلکې په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې وسلوال پکې نفوذ لري. د دغه ډلې مشر عزیز احمد تسل پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل په ننګرهار کې نامنی تر ټولو بد حالت ته رسیدلی او حکومت یې باید په بیلابیلو لارو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په ننګرهار کې خونړیو حملو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې غوسه راپارولې ده. د یادې ډلې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل امنیتي ځواکونه د جلال آباد ښار د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د دغې ډلې د غړو په وینا د ملي اردو ځواکونو ته د جلال آباد ښار د امنیت سپارل منطقي حل لار نه ده او باید دا ځواکونه د ښار پر ځای د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د دوی پر وړاندې عملیات وکړي. د یادې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي حکومت باید له استخباراتي لارو چارونه په ګټه اخیستنې سره د نام نو یو مخه ونیسي.
دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. د افغانستان یا په خاصه د ننګرهار ولایت امنیت په دې باندې نه ټینګیږي چې تاسو الته اردو ځای په ځای کوي. دلته تاسو هغه د اردو پوځیان هغه د داعش ځالو ته ور واستوئ، هغه چین ته واستوئ، هغه اسکی مینې ته واستوئ، هغه هغو سیمو ته واستوئ چیرته چې داعش جنګیالي حضور لري، چیرته چې داعش جنګیالي په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي، یعنی هغه ریښه تاسو غوڅ کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او 200 ډېر نور ټپیان دي. په نوموړي ولایت کې په افغان هندوانو او سیکانو حمله په مستوفیت د پوهنې په ښاري مدیریت د قابلو د روزنې په یو مرکز او د کډوالو چارو په ریاست حملې خونړۍ حملې ګڼل کیږي چې د ډیرو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. دا چې په دغو حملو کې تر ډیره ملکیان قرباني شوي، د عدالت غوښتنې ډله د حملې د ټولو اصولو او بشري قانونو خلاف عمل ګڼي. د دغې ډلې یو بل غړي محمد عاطف فخرزاده یادې خبري غونډې ته وویل
د دې منطق چیرته دی؟ زه نه پوهېږم دا د داعش ترهګر ډله ده که هر بله ترهګر ډله ده، دا په کوم منطق د قابلګانو په ادارې باندې برید کوي؟ دا د ټولو بشري قوانینو ضد کړنه ده، دا د جګړو د قوانینو ضد کړنه ده. موږ یې په سختو ټکو غندو، په امنیتي ادارو هم غکوو چې د دې غمیزې پېښه ونیسي.
ننګرهار یو لغ ولایتونه نه دی چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په لرې پرتو سیمو کې څو کاله وړاندې خپل خوځښتونه پیل کړل. په ننګرهار کې تر وروستیو خونړیو حملو وروسته د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. له دې سره د دفاع وزارت دواینده دفتر سرپرست محمد راتمنش د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي اردو ته د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ دنده سپارل شوې ده. دی وایي دا په دې معنا ده چې موږ یوازې خدمت کوو، په دې معنی نه ده چې د جلال آباد ښار د جنګ په ډګر بدلوو. امنیت او پولیس خپل کار کوي، خو د اړتیا په وخت کې موږ ورسره همکاري
کوو.
ښاغلی راتمنش وایي د ملي اردو ځواکونه د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د وسلوالو مخالفینو د سنګرونو د له منځه وړلو لپاره په جدي عملیاتو بوخت دي. د ده په وینا افغان دفاعي ځواکونه چېرته هم د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې بې پروایي نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سمرا زو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفیولا ستانګزی ورته کتنه کړې.
څو معتبر نړیوالو رسنیو افغان دولت ته د داعش د څباندې 2500 جنگیالیو په تسلیمي مقالې لیکلي دي. نیوز ویک مجلې لیکلي افغان او امریکایي ځواکونه چې له داعش سره په جنگ بوختي طالبانو په جوزجان کې لږ لاس ور سپکړی. مجلې د جوزجان ولایت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش ډلې تسلیمي ډیره مهمه وه، ځکه د تسلیم شویو جنگیالیو شمیر ډیر و او هر یو خپله وسله هم دولت ته سپارلې. په دوام کې راغلي داعش چې اوس یې ښایي شمیر 2000 ته رسیږي، په دې وروستیو کې څو مرګونی بریدونه وکړل. د نیوز ویک په لیکنه امریکایي چارواکو اندېښنه درلوده چې له عراق او سوریې تښتېدلي داعش جنګیالي به افغانستان ته لاړ شي او جنګ ته به دوام ورکړي. دې مجلې په افغانستان کې د امریکایي ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د لسو ورځو مخکې خبرې راخیستې چې ویلي و د طالبانو او داعش له جنګه خبر دی او دا کار هڅوي، ځکه د ده په خبره داعش باید له منځه لاړ شي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه لیکلي چې له طالبانو سره په جوزجان کې دوه ورځنی جنګ داعشیان اړ کړل چې افغان دولت ته تسلیم شي. ورسپانې دا تسلیمي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې نابودی یاده کړې ده. نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د داعش ډلې 123 غړي ژوندي نیولي او د برخلیک په اړه به د دب خبره د طالبانو پوځي محکمه پریکړه وکړي. د داعش د یو قمندان په خبره د هغو کسانو په ډله کې چې افغان دولت ته تسلیم شوي دي 25 تر 30 کسان بهرنیان دي چې ډیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو تابعیت لري. نیویارک ټایمز ورسپانې د جوزجان د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې د رئیس مولوي عبدالحی حیات په حواله لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 2000 وسلوال کسان له بیلابیلو ولایتونو آن هلمند جوزجان ته تللي څو له داعش سره جنگ وکړي. ورسپانه په جوزجان کې د داعش ډلې د 200 کسیزې ډلې د قمندان مفتي نعمت الله پاړه لیکي چې د یو وخت د طالبانو قمندان هم پاتې شوی او اوس چې دولت ته تسلیم شو په جوزجان کې د داعش د یوې ډلې مشري په غاړه درلوده. هغه نیویارک ټایمز ته ویلي کله دولت سره یو ځای کېدلې ګډوډ شي په خپل خپ ویږي چې څه وکړي. خو رسپانې لیکلي چې مفتي نعمت الله او ملګری د افغان دولت میلمانه نه دي، بلکې بندیان دي چې په تیرو وختونو کې د خلکو سرونه پرې کړي او ماشومان یې جنگ ته مجبور کړي دي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر زر د لوی اختر په ورځو کې د اوربند پاړه خپل پریکړه اعلان کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي رډیو ته ویل چې ولسمشر څخه د اوربند غوښتنې شوې قون نو موړې به له سلام مشورو وروسته په دې اړه پریکړه کوي. محمد ادیس پردیس له کابل جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په ورځو کې د اوربند اعلان پاړه له خلکو سره په سلام مشورو بوخت دی. افغانستان د سولې علي شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر په دې اړه خپل پریکړه له ولس سره شریکه کړي. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د اوربند پاړه له ولسمشر څخه غوښتنې شوې دي.
ولسمشر په دې اړه ډیر زر ان شاء الله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضا ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماء او تقاضا ورته راغلي دي، د وای سی او د سعودي د ټول تقاضا وي، د مملکو د قطر او د ټول پښمن تقاضا وي راغلي دي، او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربند په اړوند ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت ځواب وي.
اکرم خپلواک وی افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند اعلان ته چمتو دی او هیله یو خوده چې طالبان هم د غوښتنې طلب بې کوي. د خاغلی خپلواک په خبره اوربند یوازې د افغان حکومت نه بلکې د خلکو اسلامي نړۍ غوښتنه ده. د سولې د عالی شورا د درلنچا مشر وی په افغانستان کې سوله د بین الافغاني خبرو لپاره ممکن ده او حکومت په دې برخه کې له هیڅ ډول حسو دریغ نه کوي. د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمن زوربند چې وروسته بیا موده د حکومت لوري وګده هم شو، په تیرو څو لسیزو کیلومړنۍ تجربه و چې په ملي او نړیواله کچه ترې هر کله یو شو. له هغې وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هلي زیاتې شوې او طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو له کولو انکار وکړ. خو یو طالب چارواکي رسنیو ته دا منلې چې څو ورځې وړاندې د دغې ډلې استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې خبري شوې دي. په همدې حال کې د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد په شای سیاسي حرکت چې نن خپل موجودیت اعلان کړ وایي د سولې له هر حرکت هم لاټړ کوي. دغه حرکت مشر اسد الله خالد
اهداف ما
دی وایي زمال نظر از مونږ د ګران افغانستان لپاره لومړی اړتیا او هدف د سولې او ثبات ټینګښت دی. له سولې پرته بین الافغاني خبري ممکن نه دي. مونږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې هڅې دفاع کوو. کڅام تر اوسه وسوال طالبانو چې آیا په لوی اختر کې اوربند کوي او کنه څه نه دی ویلي، خو هیله شته چې دغه ډله بعد کوچنی اختر په څیر اوربند وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک وایي چې نور له جنگ جګړو ستړي شوي او له هرې ممکنه لارې نه په استفادې باید د سولې د خبرو د پیل او د تلپاتې سولې لپاره هڅې وشي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
ملګرو ملتونو د افغانستان په شمول په یو شمیر هیوادونو کې د سخت لوږې سره د مقابلې لپاره د نړیوالو مرستو غږ کړی. دا اداروي چې په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې وچکالۍ خلک له سخت لوږې سره مخ کړي. عصمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ تر ټولو په بېوزلو هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او سودان کې له وژو سره د مرستې لپاره د 130 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. فاو چې مرکز یې په روم کې دی په یوه خبر پاڼه کې ویلي د روان 2014 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د وضعیت د لا خرابېدو خطر شته او دا وضعیت د اغېزمن شویو سیمو حالات لا خرابوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان، سودان او سوریه کې وچکالۍ، په بنگلاديش کې سختو ورشتونو، د منځنۍ افریقا په جمهوریت کې جګړو، په هیټي کې توپانونو او په عراق، میانمار او ساحل کې د حاصلاتو کموالي په دغو هیوادونو کې اضطراري مرستو ته اړتیا پیدا کړې ده. فاو ویلي چې د دغو ستونزو لپاره 130 میلیون ډالرو ته اړتیا ده، څو د کال په پاتې شپږو میاشتو کې 3 میلیونه او 6 لکه تنو ته خوراکي مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو دا اداره هم دا راز وایي چې په نړۍ کې د 3.5 میلیون تنو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هغو 1 میلیارد ډالرو چې د کال په پیل کې یې غوښتي وې تر 10% لږې ترلاسه کړي دي. سږ کال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د وچکالۍ له کبله ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. په یو شمیر سیمو کې د مالدارو رمې ضایع شوي او ډیر ماشومان په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ اخته شوي دي. د هلمند په بوس روغتون کې د عاجلو پیښو د څانګې مسؤول ډاکټر فضل حاجی زیارمل وایي سږ کال د تیر کال په پرتله د هغو ماشومانو چې په سوی تغذیه مبتلا شوي شمیر په سلو کې ډیر زیات دی.
د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوی تغذیه مخزن په شپخانه کې بستر کړی وو چې دا پیسه په 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2018 چې موږ په سوی تغذیه وخت کې بستر کړی دي.
د بستر شویو ماشومانو په منځ کې داسې هم شته چې له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته د دریم ځل لپاره بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي پیسې به په اغېزمن شویو هیوادونو کې د حاصلاتو او تخمونو د کیفیت په ښه کولو، زراعتي وسایلو، د څارویو په خوړو، واکسیناسیون او د اوبو لګولو د سیستمونو په ترمیمولو ولګوي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې زیاتوالی راغلی. څارونکي وایي چې د نړۍ په بېوزلو هیوادونو کې د حرارت د درجې لوړېدل هم اوږدمهالې سخت اقتصادي زیانونه اړولی شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې درجه 40 ته رسیدلې ده. د ایټالیا په مرکز او شمال کې خلکو ته جدي خبرداری ورکړل شوی او تودوخې د روم، فلورانس او وینس په څیر ښارونو کې خلکو ته روغتیایي ګواښونه زیات کړي دي. د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په ایټالیا کې تودې هوا د دې هیواد په 30 ښارونو کې 30,880 کسان ووژل، خو تمه ده چې د روانې اونۍ په پای کې به بارانونه او ورسره تالنده او برېښنا توده هوا یو څه ماته کړي. ویل کېږي چې په پرتګال کې په بېساري ډول د تودوخې زیاتېدو د ځنګلونو د سوځېدو خطر زیات کړی دی. په 2018 کال کې په پرتګال کې د تودوخې په نتیجه کې 114 کسان مړه شول او د دې مصیبت په نتیجه کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر استعفا ته اړ شو. په یونان کې تیره میاشت د اور لګېدو په بیلابیلو پیښو کې چې علت یې د هوا تودوخه بلل شوې ده 9 کسان مړه شول. په جرمني کې د سیندونو اوبه کمې شوې دي. د جرمني په ختیځ ایالت ساکسن انهالت کې د تودوخې له کبله یوه بله خطرناکه ستونزه رامنځته شوې ده. په دې ایالت کې د البسین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد او جرمني پوځونو خپلې وسلې او بمونه پکې ډوب کړل، به اوبو شوی او همغه وسلی او بمونه د خټو لاندې راوتلی او د خلکو ژوند ته ګواښ کوي. د جرمنی پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډول ماینونو او تجهیزاتو د لیدو په صورت کې دی له هغو لرې شي او امنیتي چارواکو ته د خبر ورکړي. پولیسو څو اونۍ مخکې په دې ځای کې اوبو ته نږدې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت 24 پوځي تجهیزات وموندل او اوس مسلکي کسان د هغو په شنډولو لګیا دي. د هوا تودوخه یوازې اروپایي هیوادونه نه ګواښي بلکې ټوله نړۍ له ستونزو سره مخامخ کړي. د ټامس رویټرز بنسټ چې مرکز یې په لندن کې دی اټکل کوي چې د تودوخې د درجې لوړیدل ښایي د بېوزلو هیوادونو اقتصاد په اوږد مهال کې سخت زیانمن کړي. دا ټولنه وایي افریقایي او آسیایي هیوادونه ښایي ونه شي کړی چې په راتلونکو دیرشو کلونو کې د کارګرانو لپاره د کار وړ شرایط برابر کړي. رویټرز وایي هغه کارګران چې د کرنې، قانونو، صنایعو او د تیلو او ګاز د تولید په برخو کې کار کوي ښایي دومره توان ونه لري چې د تودوخې په دومره لوړه درجه کې کار ته دوام ورکړي، نو ځکه به په دې هیوادونو کې د کار په ظرفیت کې د پام وړ کموالی راشي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی وسم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځانګړې کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه کړې. د خوړو د موادو لوی شرکت سوډکسو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وژنې سخت ټکان ورکړی دی. پرون د کورنیو چارو وزارت وویل چې درې تنه بهرنیان چې سهار مهال تختول شوي وو مړی وروسته د کابل په موسهي ولایت کې موسهي ولسوالۍ کې موندل شوی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبر ورکړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان